ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي رډو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. سلامونه. د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان په اړه په پلازمینه بروکسل کې غونډه لري. وړاندې بروکسل ته ورسو او د دې غونډې حال درکوو. دا به هم واورئ چې په ننګرهار کې د داعش د دوه اویا کسانو له تسلیمي وروسته یو ځل بیا د دې ډلې فعالیتونو ته په افغانستان کې اندېښنې پیدا شوي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د تخر چرواکی وای چې درقد ولسوالی تر پوځي عملیاتو وروسته نیولې ده. د امریکا یو چرواکی وای چې د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو مخکښو کاندیدانو د نتایجو د پایلو د نتایجو منولو ته چمتووالی څرګند کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې درقد ولسوالۍ تر پوځي عملیاتو وروسته بیرته له وسلولو طالبانو ونیوله. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن ازادي رادیو ته ویل چې ولسوالۍ نن سهار نیول سوې ده.
ولسوالۍ درقد ولایت تخار صبح امروز ساعت 5 بجه به گونه کامل از تصرف مخالفین مسلح خارج شد و به تصرف نیروهای امنیتی ما درآمد.
په درقد ولسوالۍ کې چې له دوو کلونو راهیسې وسلولو پر زیاتو برخو کنټرول درلود، دغه پوځي عملیات تېره اونۍ پیل شول. بلخوا دفاع وزارت په ویلامیه کې ویلي چې د درقد ولسوالۍ د تصفیې لپاره په پوځي عملیاتو کې د دولت تر 500 زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. وسلولو طالبانو د درقد ولسوالۍ د وروستیو تحولاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د بغلان ولایت چارواکو پرون ویل چې د انډیغوري ولسوالۍ مرکز یې له وسلولو طالبانو څخه نیولی دی. د دې ولسوالۍ مرکز له دریو کلونو راهیسې د وسلولو طالبانو په کنټرول کې وو. په داسر کې چې افغانان په خپل هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره سویو انتخاباتو د ځنډېدلو پایلو د اعلان په تمه دي. د امریکا متحده ایالاتونو د پنجشنبې په ورځ په دې برخه کې پر زغم ټینګار کړی دی. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلس کابل ته تر سفر وروسته ویلي هغه خوشحاله ده چې ټولو مخکښو کاندیدانو د انتخاباتو د پایلو منلو ته ژمنتیا څرګنده کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د الیس ویلس په حواله ویلي چې ما د رایو د شمیرلو د شفافې او باوري پروسې په اړتیا او پر دې چې د افغانستان انتخاباتي بنسټونه له کوم فشار او لاسوهنې پرته د دې پروسې مشري وکړي ټینګار وکړ. هغې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان ځنډ ته په اشارې زیاته کړې. دا مهال په نتایجو کې دقت تر سرعت ډیر مهم دی. ټاکل سوی وو چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج د تلې یا میزان میاشتې پر 28 نیټه اعلان سي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په چارو کې رامنځته سوی ځنډ او په سیستم کې د داخلو سوو رایو د تصفیې لپاره د زیات وخت اړتیا د دې سبب سوی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان وځنډیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به کله د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن له نیپال سره مسابقه لري. د افغانستان د فوټسال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د آسیا دغه سیالي به د ایران په ارومیا ښار کې وي. د افغانستان او نیپال د فوټسال د ملي لوبډلو سیالي به د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل سي. د افغانستان لوبډله د آسیایي هیوادونو د فوټسال د اتلولۍ د جام لپاره په سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللې ده. افغانستان تر اوسه د تاجکستان او ازبکستان له لوبډلو ماتې خوړلې ده. فوټسال د فوټبال یو ډول دی چې په سرپټي لوبغالي کې پر کلک میدان ترسره کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې تعدیلات راولي. د غیدارې په عین حال کې له تهران څخه غوښتي چې د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هر بڼه لغوه کړي. په لندن کې ډېره د بشري حقونو دغې څارونکي ډلې پرون پنجشنبه په ویلامیه کې دا غوښتنه مطرح کړې ده. تر دې ورځ مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې د غلا په تور یې د یوه زنداني لاس غوڅ کړی دی. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال مشر صالح اجازی ویلی د دغه سی ظالمانه مجازاتو په عملي کولو سره ایرانی چارواکو شکنجه ترسره کړې چې د نړیوال قانون له مخې یو جرم ګڼل کیږي. شغلی حجازي ویلي چې ایران باید سم د لاسه جنایي عدلي سیستم ته مخه کړي چې له بندیانو سره بشري چلند کوي. د ایران د شمالي ولایت مازندران عدلي ریاست تیره چهارشنبه اعلان وکړ چې یو سړی چې د غلا په څو پیښو کې بندي سوی و په زندان کې لاس غوڅ کړی سوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال ختیځ کې به د امریکا پوځي حضور پیاوړی کړي څو د اسلامي دولت د وسلولې ډلې مخه ونیسي چې د تیلو دغه بډای سیمې بیا لاندې نه کړي. د پنجشنبې په ورځ دا پریکړه وروسته له هغې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې له هغو سیمو چې له ترکیې سره پر پوله پرتې دي د امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ. دې اقدام ترکیې ته اجازه ورکړې چې په سیمې کې د انقرې په وینا د خوندي زون د رامنځته کولو لپاره د امریکا د متحدو کوردی جنگیالیو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سوریې په دې سرحدي سیمه کې چې مخکې د امریکایي سرتیرو او کورد جنگیالیو په واک کې وه، اوس ترکیې او روسي ځواکونه ګزمه کوي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې په سیمه کې خبریال د روسي بیرغ لرونکي پوځي ګزمه لیدلې ده. او د پاکستان د بشري حقوقو مخکښه فعاله ګلالۍ اسماعیل وایي چې پلار یې ناپیژاندو وسلولو پرون په پېښور کې د عالي محکمې د ودانۍ له مخې تښتولی دی. ګلالۍ اسماعیل چې خپله هم په وروسته له هغې له پاکستان څخه متحدو ایالتونو ته پناه یووړه چې پاکستاني چارواکو یې پرله پسې د نیولو هڅې کولې. د بشري حقونو دغې فعالې او د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړې ازادي راډیو ته په ټلیفوني خبرې کې ویلي چې پلار یې محمد اسماعیل په پېښور کې محکمې ته له حاضرېدو وروسته کور ته ستنېدی چې د پاکستاني ملیشو د یونیفورم لرونکو ناڅرګندو کسانو تښتولی او دوی له برخلیک څخه نه دي خبر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري. د ناټو عمومي منشي وایي ناټو په افغانستان کې د سولې لپاره د زمینی برابرولو په خاطر هڅې کوي.
We strongly believe that the best thing we can do to create the conditions for a negotiated peace
وړاندې په خبرمن کې بروکسل ته ورزو او د ناتو د نننې غونډې په اړه جزئیات در سره شریکو. په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته اندېښنې زیات شوې دي. پوځي کارپو جنرال امرخیل وای چې سر له اوسه باید غم خوړل شي.
هم دا اوس مخه ونیوي چې هم دا اوس د دې مقابل کې تشکیلي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي، زه فکر کوم مشکل دی بس ډېر زیات دی.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې په غزنی کې له طالبانو د دریو نیول شویو ولسوالیو اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي.
د دې کلسولۍ د ولنګیر د کلي اوسیدونکي هم فقط یوازې نظامي برخه یې فعاله ده، نورې ملکي ادارې هېڅ فعاله نه دي، لکه قضا، لکه د املاکو مدیریت، لکه د تذکرو مدیریت.
د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې نن په بلجیم کې د افغانستان مسله چیرل کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او د ناتو د شریکانو دفاع وزیرانو هم برخه اخیستې ده. پلازمینه بروکسل ته ورسو د ناتو له مرکزی دفتر از ما همکار مصطفی صدیقی په ټلیفون را سره دی. لده به واورو چې غونډه پیل شوې ده کنه. صدیقی صاحب.
بله شیبر صاحب، د ناتو دفاع وزیران او شریکان یې نن د کابل په وخت 2:30 بجې په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هېواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. د افغانستان د مسئلو په اړه بحث د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې کیږي. ناتو وایي په افغانستان کې په خپل هغه ماموریت چې د افغان ځواکونه روزنه او سلام مشوره د دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه وویل:
We strongly believe that the best thing we can do to create the conditions for a negotiated peaceful solution is to
هغه وایي مونږ پر دې قوي باور لرو چې د خبرو په وسیله د هوارې د یوې لارې چارې د موندلو غوره لاره دا ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو، څو طالبان پوه شي چې باید خبرو اترو ته کښېني او نوې جوړجاړۍ وکړي. ناتو ویلي چې افغان ځواکونه به تر 2023 کال پورې تمویل کړي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم د بروکسل د غونډې له ګډونوالو څخه دی. نوموړی دغلته د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې به د امریکا د متحده ایالاتو ماموریت بدلون ونه مومي. اسپر یکشنبې په ورځ کابل کې و. نوموړی هلته وویل هدف دا دی چې په یو وخت کې د سولې توافق ترلاسه شي، خو د دې په اړه چې دا هدف په کله تر لاسه کیږي نه د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو وزیر. طالبانو پرله پسې ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. لکه څنګه چې پوهیږي شوبان صاحب پولیسي وګړو له کلونو راهیسې په افغانستان د روانې جګړې له کبله زیات کړاو ګاللی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړنیو نه میاشتو کې له 2015 زیات ملکیان وژل شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي تادامي چې اماماتو ویلي د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې زیاتېدل څرګندوي چې په دې هېواد کې د خبرو له لارې د سولې ټینګښت مهم دی.
بله صدیقي صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې د سولې په ارتباط چې په چین کې کومه غونډه راتلونکې اونۍ د پاغه باره کې راپور لرو، خو یو بل موضوع داعش ته هم په افغانستان کې اندېښنې شته او په دې ارتباط په دې خبرونه کې یو راپور لرو. د داعش په ارتباط د ناتو عمومي منشي څه ویلي دي؟
ناتو عمومی منشی استولتنبرگ نگرانی خودلی داعش په اکلا په افغانستان کې ویلی چې دوی اجازه نه ورکوي چې داعش په افغانستان کې د خپل خلافت احیا کړي. هلته
مننه صدیقي صاحب، د داعش مسلې ته ادامه ورکوو. په ننګرهار کې د داعش ډلې په هغو دوه اویا کسانو کې چې پرون تسلیم شول، شپږ تنه د اردن او دوه د پاکستان دي. افغان حکومت اندېښنه ښیي چې داعش د نورو هیوادو د وسلوالو د جذب لپاره هڅې کوي او کیدای شي چې په یوه ستر خطر تبدیل شي که یې مخه سمه ونه نیول شي. امید زهیرمل له کابله راپور لري.
که څه هم وړاندې د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي داعش ډله یو لوی خطر نه دی، خو ښکاري چې دې ډلې وروستیو کې له نورو هیوادونو د وسلوالو د جلب و جذب لپاره ځان ته لار پرانستې ده. تازه د مالدیف پولیس ویلي د داعش خراسان ډلې د جلب و جذب هغه مسؤلی نیولې چې خلک به یې د جګړې لپاره افغانستان او سوریه ته استول. د فرانسې خبري اژانس لیکي دغه کس محمد امین نومیږي او 15 کلن دی. امریکا محمد امین د داعش د جلب و جذب مسؤول بلل او د نړیوال ترهګر په توګه پیژندلو سربیره ویلي هغه په پاکستان او افغانستان کې فعال و. اوس د افغانستان حکومت وایي داعش ډله د ستراتیژیک مشکل په توګه د مطرح کېدو په حال کې ده. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل داعش بهرنی سرچینه لري او هغه وسلوالې چې د افغانستان دننه جګړه کوي بهرنیان دي.
ویره د دې شته چې داعش په یو ستراتیژیک مشکل باندې بدل شي په افغانستان کې. د اوس لپاره یو تاکتیکي مشکل ده. قوي اقدامات سوي دي او دا ډله جدن ځپل سوي چې دوی د خارجي لینکونو او تړاوونو په اړه اندېښنې شته.
د ملي امنیت شورا وایي د دوی د معلوماتو لمخې له 2500 تر 3000 داعش وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي، خو د دوی پر ضد یې سخت عملیات کړي او لا هم دوام لري. د ننګرهار ولایت چارواکو پرون رسنیو ته وویل دوه اویا داعش وسلوال ورته تسلیم شوي چې په ډله کې شپږ تنه د اردن او دوه تنه د پاکستان اوسیدونکي دي. د دوی په ډله کې تسلیم شوي مالک زید چې د اردن اوسیدونکی دی رسنیو ته وویل له خپلو درې نورو ملګرو او ښځو سره په قاچاقي ډول له ترکیه او ایران د افغانستان جګړې لپاره راوستل شوي دي. یو شمیر شنون کې وای معلومات ښیي چې افغانستان ته د داعش په ډله کې د بهرنیو وسلوالو جلب و جذب زیات شوی دی. متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کړه ده چې په افغانستان کې داعش ډله له خپل مرکزي کړۍ سره اړیکه لري.
دا په هر ځای کې کېدای شي چې پیدا شي او دا اشخاص او افراد هم ډېر لري کم نه دي. که څوک وایي چې دې اشخاص او افراد کم دي دا غلطه خبره ده. دا ډېر زیات دی چې همدا اوس مخه ونه نیول شي، همدا اوس د دې مقابل کې تشکیلي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي. زه فکر کوم مشکل دی، بس ډېر زیات دی.
د دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ناتو سرمنشي ینس سټولتنبرګ هم د پنجشنبې په ورځ وویل دوی به اجازه ورنه کړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپل اعلان کړی خلافت جوړ کړي. ښاغلی سټولتنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل نړیواله ټولنه به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خانه جهادي قومندان اسماعیل خان وای پوچین کې د ناس لپاره 15 کسیز لیست چې 15 دولتي کسان دي چمتو شوی. دغه جهادي قومندان وای د ولسمشر د دفتر رئیس فیض الله کاکړ د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی د حکومتي کسانو پولیس کې شامل دي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وای چې په دې برخه کې خبري لا روان دي او تر اوسه پورې حکومت پریکړه نه ده کړې چې په دې غونډه کې چې د راتلونکي اونۍ د سیشنبه او چهارشنبه په ورځو په پکن کې کیږي برخه واخلي او کنه. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
پخوانی جهادی قومندان محمد اسماعیل خان ازادي رډيو ته ویل د پیکینګ ناست لپاره د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ د سیاسونو د شل کسیز پلاوی بنوم لړ چمتو شوی دی. خغل اسماعیل خان وای په دې شل کسیز پلاوی کې 15 کس د حکومت کسان دي، خو په دې دلیل چې ولسمشر په یو بهرین سفر دی دغه کسان تایید شوی نه دي.
تفصیلن کې البته جدول نه هی نشوده به خاطر دې کې
تر اوسه مهالویش نه دی ورسته شوی. 15 نفر دولتي د دې لپاره چې ولسمشر په یو سفر دی نه دی تایید شوی. 6 نفر د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ سیاسيون او 15 کسان د طالبانو لخوا دي. تر اوسه ویل کیږي چې همدغه کسان
و 15 نفر هم از طرف طالبان تا فیلن همینا گفته میشه که همی تعداد هست.
دا افغان حکومت ویندویانو دیدی نملر پاده تروس اچه ندی ویلی. خلو دیورانده وی دولتی سرچینی ازادی رادیو تو ویلی و چه پدی ناسته که افغان حکومت گدون نکوی. پخوانه جهادی قماندان اسماعیل خان چه پدی لیست که نمشتا وی، اتا محمد نور، رنگین دادفر سپانتا، یونس قانونی او یو شمیر نور سیاسی چیرې په دې لیست کې شامل دي. ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځ د پیکینګ ناسته جوړ شي. طالبانو هم ویلي چې په دې ناسته کې ورته د ګډون بلنه ورکړل شوې. د طالبان د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تایید کړی دی چې په دې ناسته کې ګډون کوي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پیکینګ ناسته د مسکو او دوحې ناسته په دوام ده چې ټول ګډون کوونکي له خپل شخصي ادرس څخه ګډون کوي. د مسکو او دوحې په ناسته کې هم افغان حکومت ګډون نه وکړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې دولت وزارت وای چې په دې اړه لا هم خبري روانې دي. د دې وزارت وایند نه جنوري
موضوع اشتراک یا عدم اشتراک
د دوی د لیست جوړیدو په اړه او یاد چې په دې ناسته کې ګډون وشي او کنه خبري روانې دي. که حکومت پریکړه وکړي چې په دې ناسته کې ګډون وکړي نو ورسته ولا تاسو سره معلومات شریک کړو.
دولت افغانستان اشتراک میکرد و اگر آیت را تعیین کرد که اونجا برو حتما با رسانا شریک
میکرد. آقای لینوری تینگار که ویچه افغان سولی پار در طول اروند ناست به در افغان حکومت پر رهبری در سرشی. آقا سو چه دیدی پو وینا تر اوسه ندی مشخص شوی. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو.
نامعلوم کسانو د بشری حقوقو د فعال ګلالی اسماعیل پلار د پېښور د محکمې له مخې تښتولې دی. ګلالی اسماعیل چې اوس په امریکا کې جلا وطن ده، ازادي راډیو ته وویل چې تښتونکو د ملیشه ځواک کلی اغوستي وو. د پاکستان حکومت او پولیسو پر دې موضوع له خبرو ډډه کړې. اسمت څاروان دا موضوع تعقیب کړي او اوس سره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، د ګلالی اسماعیل د پلار د تښتول کېدو په اړه ووایاست چې د دې پیښې جزئیات څه دي؟
ډیره مننه شبر صاحب. د بشري حقونو مشهوره فعاله ګلالی اسماعیل وایي، البته د دې په قول دا خبر کومه، وایي چې نامعلومو وسلوالو د دې پلار په پیښور کې د محکمې له مخې تښتولی دی. ګلالی اسماعیل چې څه موده په پاکستان کې بندي وه، په وروستیو کې امریکا ته په تیښته بریالی شوه. ګلالی اسماعیل له امریکا څخه د تلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلار محمد اسماعیل د پیښور له لوړې محکمې څخه کور ته روان و چې وسلوالو کسانو چې د ملیشه ځواک جامې په تنوی ونیو او نامعلوم لوري ته وتښتو. دا وایي چې نه پوهېږي د دې پلار اوس چیرې دی. د محمد اسماعیل مدافع وکیل شهاب الدین خټک آزادي راډیو ته وویل چې اسماعیل د محکمې له دروازې څخه تښتول شوی دی. د محمد اسماعیل په اړه باید ووایم چې د پوهنتون استاد دی، پروفیسر دی.
بله، او د پاکستان حکومت او یا پولیسو د دې پیچاس د دې پیش پاره څه ویلي؟
د خیبر پښتونخوا پولیس تر اوسه پورې حاضر شوی نه دي چې په دې اړه څه ووایي. او د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت ویندوی شوکت یوسفزی په دې اړه د پښتنې له اوریدو وروسته خپل تلیفون ګل کړ او هیڅ یې ونه ویل.
او تاسو ویل چې محمد اسماعیل یا د ګلالی اسماعیل پلار له محکمې څخه کور ته روانو، نوموړی محکمې ته د څه لپاره تللی؟
پر محمد اسماعیل او میرمنې د تروریستي فعالیتونو او پیسو سپینولو تورونه لګول شوې دي او په ځلونو محکمې ته حاضر کړی شوی دی. دوی دا تورونه ردوي او وایي چې پولیس او استخبارات یې کړوي. د دوی په لور ګلالی اسماعیل چې 33 کلنه فعاله ده، د دولت ضد فعالیتونو تور لګول شوی دی. د تیر کال په نومبر کې د پاکستان فدرالي پولیسو هغه مهال ګلالی اسماعیل ونیول چې د اسلام آباد په هوایي ډګر کې له الوتکې راکښته شو. وروسته په امانت خوشی شو خو پاسپورت ورڅخه ضبط کړ او د هغو سرګندونو په خاطر له پاکستان څخه وتل منع شو یا ممنوع الخروج کسانو په لیست کې شامل شو چې د 2013 کال په اگست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په لاریون کې وای ولې سرګندونی کړی دغه سرګندونی کړی چې پاکستان فکر کوي چې د دوی د هیواد په ضد یا د دولت په ضد به ګلاله اسماعیل په 2013 میلادي کال د سخت دریزو پر ضد د مبارزې په خاطر د انا پولیټیکو فسکایا جایزه وګټله.
بله، تاسو د ګلاله اسماعیل جایزې ته اشاره وکړه، د یو پیژندل شوی چیرې ده، نو آیا له پاکستانه د باندې د بشري حقوقو ټولنو یا هیوادونو په دې موضوع تر اوسه پورې عکس العمل ښکاره کړ؟
البته تر اوسه بری و شاید ډیر ژر وي چې د بشري حقوقو ټولنې یا مدافع ټولنې په دې اړه څه ووایي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د جنوبي او منځنۍ آسیا مرستیال وزیر الیس ویلز د ګلاله اسماعیل د پلار پر نیول کېدو ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. دی ویلي چې د پاکستان له حکومت تغواړي چې د سولې زو غوندو د بیان د ازادۍ په برخه کې د خپل هیواد د اتباعو حقونو ته درناوی وکړي.
مننه ل اسمت ساروان مو واوریدل چې ګلالی د ګلالی اسماعیل پلار محمد اسماعیل په پاکستان کې اختطاف شو.
ازادي رادیو تغواګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د غزنی درې ولسوالۍ په دې ورسوي کې له طالبانو نیول شوې دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو اوس له حکومت د عامه خدماتو د بیا ژر فعالې دوه هیله کوي. له غزنی د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی د یک خواجه عمری او جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د عامه خدماتو د پیلې دوه غشتنه کوي. دغه درې واړه ولسوالۍ په دا ورستوي میاشتو کې افغان ځواکونو بیرته وسلوالو طالبانو نیولې دي. د وای تر اوسه پورې په کې عامه خدماتو د نشت برابر دي. دولت د تعلیم، روغتیا او کرنې ترڅنګ د بیا رغونې او د نورو عامه خدماتو اړتیاوې ورپوره کړي ترڅو خلک خپل کارونه پر مخ یوسي. دا د یک او جغتو ولسوالۍ دوه تنو په دې اړه ازادي راډیو ته ویل، تر اوسه پورې په کې یوازې د تعلیم او روغتیا څنګ څنا صفال دي او نور ولسوالي او امنیتی پوسټه ته ورته ده.
مهم لا يم د یکل سوالي دی ولنګر د کلی وشدن کيم فقط یاز نظامی برخې پاله ده. د وی پوسټه حیثیت لري ال نور ملکی ادارې هیڅ پاله نه دي، لکه قضا، لکه د املاک مدیریت، لکه د تذکرو مدیریت، دا پاله نه دي. کدی غوړ چې دولت باندې باور دي خلکو ځات باید ادارې پاله تر څو ولسوالي د تګ راتګ زمينه برابر شي او بل لوري د پوهنی، روغتیا او زراعت او بیرغونی په برخه کې باید کار وشي تر څو سمې حکومت لري باندې د یک د خلکو باور زیات شي.
هغه غوډم د جغتو ولسوالي وسیدن کيم دولت جغتو ولسوالي نیولې ده، وس باید عامه خدمتونه مثلا تر سره کې دلته مثلا نک تعلیم، روغتیا او کرنه مثلا د دې ترڅنګ که نور کومه خدمتونه باید دار ته فعاله کې. اوس د عامه خدمتونو لپاره موږ ولایت ته ځو، ډیر مشکل دی په لارې شلخه ما عدسی دی مثلا مینونه دی سړی نسی کړی مثلا یو کار تر سره کې سړی.
د خواجه عمري ولسوالۍ اوسیدونکي نوې د بیات هم په دغه ولسوالۍ کې له عامه خدمتونو څخه نه خوښي ده.
اگر امکانات
دا وای کچری امکانات ډیر سي هم دومره به پرمختګ ورسره زیات سي، خو که امکانات او عام خدمتونه کمیږي نو ظاهره خبره ده چې هم دومره به ورسره ورسته پاته کیږو. عامه خدمتونه د قناعت وړ نه دي. موږ په دغه عقیده یو چې شو او بهتر سي،
شاید خوبتر او بهتر شه.
بلور ته بیا د غزنی ولایت چارواکي د یادو خدمتونو د فعالیت دوجمره کوي. دا ولایت ویان محمد عارف نوري د پنځشنبه پورت په دی اړه ازادي رادیو ته وویل، د خواجه عمري په ولسوالۍ کې تر ډیره دغه خدمتونه فعال کړي دي. هڅه کوي چې په نورو ولسوالیو کې هم دغه خدمتونو ته دوام ورکړي.
زموږ هڅه دا ده چې امنیت نور هم ډاډمن شي، زموږ ادارې ودانۍ او د رغولو چارې بشپړې شي، موږ به دغه ادارې هم بیرته هماغه ولسوالیو ته انتقال کړو. ولې د پوهنې، روغتیا او خبر د ولسوالۍ او اجرایه مدیریتونه ټول مالته د سکتوري خدماتو په ګډون فعال دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په 13 ولسوالیو کې له څلورو پرته په نورو 14 کې هم اوسیدونکي د دولت له عامه خدمتونو څخه نه خوښ دي.
د روزګان یو شمیر سرتیری ادعا کوي چې په کابل کې په نظامی روغتونونو کې له دوی سره سم چلند نه کیږي. حکومت په دې اړه څه وایي؟ تفصیل د شریف الله شرافت پورا پور کې.
یو شمیر هغه سرتیری چې د ژورو ټپونو له امله مرکز کابل ته انتقال شوی وایي په پوځي روغتونونو کې په میاشتو میاشتو پراته وي، خو ډاکټرانې پوښتنه هم نه کوي. زین الله په اورزګان ولایت کې په ملي پولیسو کې دنده لري. سمو د وړاندې په مخامخ جګړه کې ټپي سوی او د درملنې لپاره پلازمینی کابل ته راوړل سوی. خو دی وای نږدې یوه میاشت د کابل په سردار داود خان روغتون کې بستر او وروسته اړ سو چې خپل درملنه په یو شخصي روغتون کې وکړي.
ډاکټرانو ټوله د وایستو کارو چې وایسته ولا نه وای نه کېدل خراب ست دغه لا بیا شخصي ته ولاړم بیا په شخص ته داس خلک مې ولیدل چې یوه میاشت درما مخ کې لاون تیر کړي و ډاکټر یې څوک نور تر اخلي داس خلک و چې په اولش پراله په اولش په عملیات وسلو کارو خلاص کړي.
ملي امنیت پوری تړلی یو شمیر سیمایز سرتیری هم ورته شکایت لري. لړلې متیولا ازادي راډیو ته داسې ویل
مچ ولادی او زه د مرکز تل کوټ شو دن کایما په امنیت ملي کې یعنی د سنگریان کې وظیفه لرم شه تداوی مونږ کېدل یو میاشت دوه میاشت پرته واته داسې کسان و چې هغه د مکر بستر پرته خو تداوی نه کېدل نو کې د امنیت ملي په شپخانه کې بډیر وایستو مې غزا د ځان ورسوي خو کله چې حالت ورسیدم خو تداوی مونږ سره تاب منور دغه څخه خرابې دی پر دیو بردن نور ما په شک کاټ نسی هم دې خاطر باندې ځان پور مې وکړل او رالم شخصي شپخانه کې د ځان تداوی وکړ.
یاد سرتیری له دولت غوښتنه کوي چې دوی ته د خپل حق حقوق ورکړي او پاملرنه دی ورته زیاته کړي. که څه هم د کابل سردار داود خان او ملي امنیت روغتون ته د ورته اجازه را نه کول سو خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مسولین د سرتیرو دغه خبري ردوي او وایي چې دوی ته د افغانستان په هر ولایت کې د کندک په کچه لمړني روغتي خدمات برابر کړي. د کورنی چار وزارت مسولین وایي اوس یې د ستونزه هواره کړې ده. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې دوی نه یوازې په کوردنونه کې د سرتیرو درملنه کوي بلکه د ارتیا پر محل بهرنی هیوادونو ته هم د درملنې په هدف استوي.
لا شک پد چې مخکې یو څه له مشکلات په دې برخه کې وله هغه ورځ چې د کورنوي چارو وزیر محمد انسود انبرابی راغلی دغه مشکلات وسرفه شوې دي. د دې شپانه ډیره مجهزه ده ټول مشکلاتو ته د ناروغانو د ملي پولیسو رسیدګي کې
د وړاندې د جګړې د لومړی کرښو یو شمیر سرتیرو پر وخت د ماش د نور کولو د ستونزو ترڅنګ بیلابیل شکایتونه کړي وو.
تاسو لا پیغامونو
په میډیما د چوپریار د ولسوالۍ مربوط یو معلول یم کارو کولنیز چارو ریاست نه غواړم چې د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال ما ورګډوي په وخت په وخت ته ولا کوي په خورانو ډیر سختې تکلیفونه تیریږي. د کارو کولنیز چارو د وزیر په غاړه کې به د دوی لاسونه پراته وي. د ازادۍ رادونه یو نړۍ مننه کوو چې موږ پیغامونه سب کوي. امید معلول د چپریار د ولسوالۍ په مخمخه
زه محمد اکبر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره په تماس کې یم. زموږ سره ډېره علاقه کې زموږ دغه غوښتنه ده دغه د شهیدانو نقې راوتلي دي زه له تر اوسه خپل په کور کې شوي نو موږ ته نه را توضیح کوي او ډېر وخت هم کېږي له چا دغه خلکو ته ورکوي چې وایسته به یو شی ولري او یا ډېر خپل رشوت یو شی ځینې وخت هغه ته ورکوي چې رشوت ورته درکوي نو څوک ونه لري هغه ته نه ورکوي. دغه زموږ پیغام نږدې تر چارواکو پورې ورسېږي. زموږ سره ولې وسلام
زابل ولایت مرکز کلات څخه خبره کوم. خدای په خاطر زموږ هغه به تر وړو مقامات ته وزیر صاحب داخله پورې ورسېږي. رئیس جمهور پورې یو سرباز یې زموږ ماشینه په خپل وخت خپل حق او حقوق هم نه راکول کېږي. پر یوه انځا والی کومندان او امیر مالی سره انشافي تجارت کوي سربازانو پر اکو باندې زموږ هغه به تر وزیر صاحب داخله ورسېږي چې مستقبل حق راکړي او مستقبل ماشینه پر وخت حواله زموږ ماشینه پر وخت نه راکول کېږي. کله چې جنگونه یې مشکلات زخمیان شهیدان
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدولش په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې د زماره زما حق پروګرام لرو. د انتخاباتو په اړه دغه پروګرام تر لنډو خبرونو وروسته یعنی له 12 بجو وروسته خبرو. خو اوس اس ام اسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي تر څو چې د طالبانو امریکایانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري پیل نشي فکر نکوم چې سولې راشي. فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اړوبلي کې
د سولې په حق لا چې په بهر هیواد کې غونډه کیږي او په هر هیواد کې غونډه کیږي ورته هیله لرو. عبدالرحمن د کابل پر استول اس ام اس کې لیکلي دي سولې ته هغه وخت امید پیدا کیږي چې په افغانستان کې غونډه وشي. جعفری لیکي د چین د غونډې لګډون کوونکو هیله لرو چې اوربند ته لومړی توپ ورکړي.